په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د دې خبرونې د سر راپور مدد چې د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه وسوه. په دې کې څو ویل سول او کومې فیصلې وسوې په څو شیبو کې درته وایو. په پیل کې ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګي برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس نور کسان ټپیان شوي دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې کړنلاره ولري او د دولت له وسلوالو مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د دې شورا رئیس محمد کریم خلیلي چې د سولې عمومي غونډې ته یې خبرې کولې وویل سوله د طالبانو د تسلیم کېدو او یا هم د دولت مخالفانو ته د امتیاز ورکولو په معنا نه ده.
ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم
که دی وایي موږ په هغه صورت کې سوله پر مخ وړای سو چې دا روحیه لمنځه یوسو چې سوله د طالبانو د تسلیمېدو په معنا ده او د قضیه دا لوری هم باید په نظر کې ونیسو چې د سولې معنا دا نه ده چې د قانون له چوکاټه ووځو د نویو عصري لاسته راوړنو او نویو ارزښتونو قرباني ورکړو. دلته یو دقیق میکانیزم ته اړتیا سته چې موږ د دواړو لوریو خبر خیر په نظر کې ونیسو. لبلی خوا د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم خبر ورکوي چې د سولې عالی شورا به له نوې ستراتیژي سره خپل کار ته دوام ورکړي. وسلوالو طالبانو چې د سږ کال په پسرلي کې د منصوري په نوم عملیات پیل کړل تر اوسه یې له حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک د حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه دي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو خبره سوې ویډیو ښیي چې یو تن چې ځان د پارلمان د تلویزیون خبریال معرفي کوي د پولیسو سره یو ځای یو رستورانت ته داخليږي. په انځور کې لیدل کېږي چې د رستورانت خاوند خبریال ته وایي چې تاسو پرته له اجازې زما حرم ته د داخلېدو حق نه لري او په همدې موضوع د دواړو لورو ترمنځ لفظي شخړه شروع کېږي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه رسنیو ته په یوې رالېږل شوې خبر پاڼه کې د خبریال کړنه غندلې او د خبریالۍ مسلک خلاف بللې ده. د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته اړتیا ده څو یادې ستونزې هوارې سي.
وقتی بازدید صورت میگیره از قطعات
دی وایي موږ د ټولو موندنې کله چې له پوځي قطعاتو څخه لیدنه کېږي دوی له څو مسایلو شکایت لري. د ماشونو په وخت نه رسېدل، هغه اکرامیه چې د شهیدانو کورنۍ ته ورکول کېږي او همدارنګه ټپیانو ته په وخت رسېدل. ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل حکومت په امنیتي ارګانونو کې اصلاحاتو ته ژمن دی او یادو ستونزو ته به په لنډ وخت کې ورسېږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو له امله اووه تنه مړه سوي او له شلو ډیر نور ژوبل سوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په شکی نسی او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راغلي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ولسوالی
شکای نسای او کوفاب دا وایي له دوه ورځو راهیسې د شکای نسای او کوفاب ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې له امله تر دې مهاله شپږ تنه مړه سوي، پنځه تنه لا درکه او شل تنه نور بیا ټپیان دي. میرمن کوفی دا شان وویل چې خلک هلته د سرپنا خوړلو او د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ د بشپړ غړیتوب په خوشحالۍ کې جشن او د کرکټ شل اووریزه لوبه روانه ده. د کرکټ د نړیوالې شورا نږدې درې اونۍ وړاندې افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ چې د هیوادوالو له تود هرکلي سره مخامخ سو او د مرکز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې په دې مناسبت جشنونه جوړ سول. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو ځانمرګي برید کې یو پولیس افسر وژل شوی او لږ تر لږه یوولس کسان ټپیان شوي دي. پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځانمرګي برید کوونکی پر موټر سایکل سپور و. د روغتیا چارواکو ویلي چې د پنځو ټپیانو وضعیت جدي دی او له کوټې بل ځای ته انتقال شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عراق حکومتي ځواکونه د موصل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. یوه ورځ مخکې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی دغه ښار ته سفر وکړ او هلته یې پوځیانو ته د ښار د نیولو مبارکي ورکړه. د عراق دولتي تلویزیون د دجله دریاب لویدیځ غاړې ته د موصل په پخواني ښار کې د جګړې خبر ورکړ. په خبر کې د عراق د یوه پوځي جنرال حیدر فاضل له خولې ویل سوي چې له چاودېدونکو موادو بمونو او داسې نورو څخه د ښار تصفیه به یو څه وخت ونیسي. داعش ډلې په 2014 کال کې موصل ښار ونیوه او د حکومت لخوا د دې ښار بېرته نیولو هڅې 8 میاشتې مخکې پیل سوې. او د قطر مرکزي بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عرب هیوادونو لخوا د بندیزونو په وړاندې پر پښو ولاړ پاتې سي. د مرکزي بانک رئیس شیخ عبدالله بن سعود السانی سی ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې نن خبره سوې ده. ده وویل چې دا د قطر د سیستم کاروالی شي. ده ویلي موږ د هر ډول شوک پر وړاندې د درېدو لپاره کافي اندازه پیسې لرو. سعودي عربستان، بحرین، متحده عرب امارات او مصر له قطر سره د سخت دریځو د ملاتړ او له ایران سره د اړیکو پر سر ډیپلوماټیکې اړیکې وشلولې او دې هیواد ته یې د خپلو وګړو پر سفرونو بندیز ولګاوه.
د سولې عالی شورا نوی رئیس وایي چې د سولې عالی شورا د یوې تازه، جدي او فعالې تګلارې له مخې له وسلوالو سره سولې ته کار کوي.
اینجا یک میکانیزم بسیار دقیق را ضرورت داره که باید ما خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
په همدې تړاو مو یو شنونکی هم ژغولی.
سولې عالی شورا امنده یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي ډېر زیات لاسته راوړي بولي.
اجرایه رئیس وی امنیتی سکتور تا پر وقت ده معاشونو نرسیدل یه وستون زده.
بعضن با تأخیر صورت میگیره پرداخت معاشات که به این نسبت شکایت های وجود داشته.
ده همه وره چه ده ولسی جرگزنی استازی وی ده بگرام او پل چرخی پا زندانونو که لبندیانو سر نواره چلن کیجی. ده غزنی چروای که وی هقه دری کسانی نیولی چه غشتلی 15 کوچنیان پاکستان ده ولی جده وی.
اولو یا اکبر او خپل چې دغه ماشومان د پاکستان خاورې ته ولاړي او
د خوست له کمپونو د وزیرستاني کډوالو د ستنېدو بهیر نن بیا پیل سو.
افغانستان حکومت کا پاوج دای کسیک تل الحمدلله مشته شي زتینر کوړي دی میډر شکر گزار.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې 14 سوي چې یو پولیس مشر یې وژلی او 15 نور کسان یې ټپیان کړي دي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د همدې خپرونې په وروستیو شیبو کې د نورو مطالبو ته څنګ اورېدلی سئ. تاسی ازادی ایراجیو تغواجی از پا افغانستان که دا محل دا مازیگر چلور بجه او ات دقیقی سوی. دا افغانستان دا سولی علی شورا نوی رئیس وی چه دا سولی علی شورا دا یوی تازه، جدی او فعال تگلاری لمخی لوس لولو طالبانو سره سولی تا کار کوی. محمد کریم خلیلی چه ننیه دا سولی علی شورا لجورش توروست لمرنی غندی تا وینا کبلا تینگارو کرد چه سول دا طالبانو دا تسلیمی پا معنی نده. تفصیل لکبلا دا یوسف خان زدران پا راپور کی اوریدلی سی.
د سولې عالی شورا وروسته تر هغې چې تېره اونۍ یې نوی جوړښت اعلان شو، د دوشنبې په ورځ یې خپله لومړنۍ عمومي غونډه رابللې وه. د دغې شورا نوی مشر کریم خلیلي په کابل کې یاد جوړې شوې دې غونډې ته وویل چې د سولې عالی شورا په تېره کې ځینې تشې درلودې چې باید ډکې شي. ده وویل چې د سولې عالی شورا به د نوي کړنلارې له مخې خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. نوموړي دغه شان ټینګار وکړ چې سوله کول د طالبانو د تسلیمۍ په معنا نه ده او دوی ته ښایي چې د افغانانو دې هیلې ته لبیک ووایي.
صورت می توانیم پیش ببریم.
دای وای مونږ سوله هغه وخت مخته وړل شو چې هغه روحیه چې سوله د طالبانو د تسلیمۍ په معنا یادیږي بدل شي. او له دې اړخه هم ټینګار دا دی چې سوله د بیمانه امتیازونو په ورکول او د لاسته راوړنو د قربانۍ په معنا هم نه ده. دا یو دقیق میکانیزم ته اړتیا لري او د دواړو لورو خیر باید په نظر کې ونیسو.
خیر دو طرف را در نظر بگیریم.
د سولې عالی شورا وکاله مخکې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې لمخې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په هدف رامنځته شوه. که څه هم طالبانو تر اوسه د دغه شورا غوښتنې نه دي منلي، خو د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا او افغان حکومت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي. له پیر سید احمد ګیلاني او برهان الدین رباني څخه وروسته کریم خلیلي د دغه شورا دریم رئیس ته ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ د یاد شورا لپاره شپږ مرستیالان اجرایه غړي او عمومي مجمع تیره اونۍ د جمهور رئیس غنی په حضور کې اعلان شوه. د دغه عمومي غونډې له جوړېدو وروسته ټاکل شوی چې د سولې د عالی شورا نوې جوړښت د نوې ستراتیژۍ له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک چې په دې غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې د دغه ستراتیژۍ له پلي کېدلو سره به په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو عوامل وڅېړل شي.
په تور دی مثال په هلمند کې جنگ یو ډول عوامل او ستونزې لري، په بدخشان، ننګرهار یا سرپل او فاریاب کې بل ډول. د سولې عالی شورا به ټول هغه عوامل څېړي او د ملي وحدت حکومت او ریاست جمهوری ته به په ټولو ولایاتو کې د جنگ هغه عوامل چې هغه د نامنۍ او د جنگونو سبب شوي دي او د اولس او د حکومت ترمنځ د فاصلې سبب شوي دي، د یوې عملی طرحې وړاندې کوي او بیا به د تطبیق په اړوند باندې ګډ کار ورسره کوي.
د ښاغلي خپلواک په باور نړیوال ټولنې او افغان حکومت د سولې له نوې ستراتیژۍ څخه ملاتړ او هرکلی کړی دی، خو د سولې د عالی شورا پکړنو ځین انتقاد کوونکی وایي چې یاد شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای. د مشرانو جرګې منشي محمد فیصل سمی وایي چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري او دا شورا یې باید په سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ډیر تمرکز وکړي.
عمر دل چې د سولې عالی شورا نوی رئیس وایي دغه شورا د یوې تازه او فعال تګلارې له مخې له وسلولو سره سولې ته کار کوي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې د سولې عالی شورا د هڅو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي. حکمت الله اعظمي په دې باب یوسف خان زدران ته په مرکه کې وویل
سوله دوه بوده لري. یو هغه دی چې په داخل کې د جنگل د طالب جنگلیو سره سوله ده، د ولایت یا د کلی یا د ولسوالۍ په سطح، بل په ملي سطح باندې د طالبانو د مشرتابه سره سوله ده. په دې کې د دې رول ډېر پر هغه د طالبانو پر اساکرو یا جنګیالیو باندې چې په افغانستان کې دي پر هغوی باندې ډېر فوکس و. نو دا ته په کتو باندې د سولې عالی شورا منډیټ یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې ولري، فقط د ولایت په سطح، د کلو په سطح.
بل دغه په تیر کې داسې فکر نه کوي چې د جمهور رئیس د نوو بیانونو څخه داسې یو څه تغییر ښکاري چې هغوی حتی پاکستان باندې د سولې غږ کړی دی او د سولې د عالی شورا د نوي ترکیب څخه هم هیله دا کړې ده چې د سولې لپاره هڅې په نوې بڼه باندې او تیزې سری وي. دې ته په کتو راتلونکي کې څه تغییرات وینئ تاسې؟
زه فکر نه کوم چې سولې عالی شورا دې کم کوي لاسته راوړنې ولري، چون چې متاسفانه نوې مشرتابه د سولې عالی شورا طالبانو ته ډیر د اعتبار وړ نه وي. یعنی دا هغه اشخاص اوس رهبری ته راغلي دي چې فکر کوم سول الله د دې پر ځای چې کومک وکړي د سولې کې لا نور خنډونه ده کوي، چون چې دا داسې اشخاص نه دي چې یعنی پخوانی طالبان اوسېږي یا طالبان ته دي قابل د قبول اوسېږي او یا اقلن ریلیجیس یا مذهبي قوي تیری دي اوسېږي چې خلک دې ته وهڅوي چې دوی د سولې وکړي او یا د طالبانو پر مقابل کې دي هغه یو کوي موقف ته خبرې وکړي. زه فکر کوم چې
ازمي صاحب نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم زدران صاحب چې دولت ته سي کوي ستراتیژي د سولې لپاره نه لري او دلته یعنی ډیر فوکس پر دې باندې کیږي څنګه طالبان په جنگ باندې مات کی، او دا یو صحیح تګلار نه ده. نو اول دولت ته پکار دي چې یو واضح موقف د سولې لپاره اول په خپل ځان کې صلاح او مشوره پروکړي چې موږ سولې ته سوبیا به ورسته اقدامات کیږي، او هغه لپاره شلاره چاره شته چې د طالبانو مشرتابه ته باید ورسره کښېني، خبرې وکړي، او د هغې نه یوازې د طالبانو سره بلکې سیمه ییزه کچه باندې چې کوم پلاتفورمونه شته لکه د څلور جانبه غونډو د هغې بیرته را تازه کړي، او د طالبانو استازي باید پکښې ګډون وکړي چې دا خبرې د طالب او د افغان دولت ترمنځ مخامخ په داسې فضا کې اوسې چلته ریجنل یا منطقوي هیوادونه موجود وي چې بیا یو سلام مشورې ته ورسي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی حکمت الله اعظمي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دو مخکښو امریکایي سناتورانو چې په دې وروستیو کې افغانستان او پاکستان ته سفر کړی وو، د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر انتقاد کړی چې د سوریې په اړه د روسیې پالیسي سمه بولي، خو د دغو دواړو هیوادونو ته زیات پام نه دی اړولی. دغو سناتورانو ویلي په داسل کې چې د ټرمپ اداره د سیمې لپاره پر نوې تګلارې کار کوي، د افغانستان او پاکستان په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره سفیران نه دي ټاکل سوي. تفصیل نوریاس نوري.
د امریکا مخکښو جمهوری غوښتونکو سناتورانو جان مکن او لنسی ګرهم د یکشنبې په ورځ د امریکا پر بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې ویلي دي روسیې ښایي د سوریې په جګړه کې سمه او متحدو ایالتونو غلطه تګلاره غوره کړې وي، انتقاد وکړ. دغو سناتورانو ټیلرسن بیا تورن کړی چې افغانستان او پاکستان ته زیات پام نه دی اړولی. سناتور لنسی ګرهم له امریکایي ان بی سي ټلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې وویل چې د سوریې په اړه د ټیلرسن څرګندونو دی ډیر مایوسه کړی دی. دا درسته نه ده چې د سوریې په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دریز سم وي. سناتور جان مکن چې د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی له بل امریکایي سی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دی کله ناکله د پښیمانۍ احساس کوي چې ولې یې ټیلرسن ته د باور رایه ورکړې ده. مکین وویل د ټیلرسن دغو څرګندونو چې ویلي دي روسیې په سوریه کې سمه لاره نیولې ده احساساتي او مایوسه کړی دی. مکین زیاته کړه دی پوه دی چې هلته څه ډول عام قتلونه وشول، او په دې هم پوه دی چې روسان له دې خبرو چې بشر الاسد به کیمیاوي وسلې استعمال کړي، او اوس د دې خبره کیږي چې هلته موږ غلطه تګلاره خپله کړې ده. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی، او متحدو ایالتونو بیا د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې هڅه کوي هغه له قدرت لرې کړي. دواړو جمهوري غوښتونکو مخکښو سناتورانو له دې سره سره چې له روسیې سره د ټیلرسن د هغه وخت د اړیکو په اړه چې د اکسون موبایل شرکت اجرایي رئیس اندېښنه ښودلې وه، خو بیا یې هم په جنوري کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هغه ته د باور رایه ورکړې وه. دغو دواړو سناتورانو چې له یو شمېر نورو سناتورانو سره یې په وروستیو کې له افغانستان او پاکستانه کتنه کړې، دغه راز ټیلرسن تورن کړی چې نه دی توانېدلی د دواړو هیوادونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت کلیدي پوستونه ډک کړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې له اختلافاتو سره سره د سوریې په جنوب لویدیځ کې هغه اور بند چې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب ټینګ شوی له روسیې سره د پیاوړي همغږۍ یو مثال دی. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې دغه همغږي به په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي، او هم به زموږ ګډې ګټې تامین کړي. دې چارواکي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په اړه پر پالیسۍ د بیا غور کولو په مسله کې فعالانه ونډه لري، او د دواړو هیوادونو لپاره د نوي سفیرانو په نومولو کې له سپینې ماڼۍ سره ګډ کار ته دوام ورکوي.
اجرایه رئیس وی په امنیتي برخه کې اصلاحات د وخت اړتیا ده، او حکومت په دې برخه کې غنی ستونزې تشخیص کړي دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا ترغونډې مخکې په دې اړه رسنیو ته څرګندونه کړې. جزئیات یې له اکرام الله اکرام نه.
د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وای په امنیتی لیکو کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوی چې نړیواله ټولنه ورته ګوته ونیسي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته خبرې کولې، وویل چې په امنیتی سکتور کې اصلاحات راوستل جدي اړتیا ده.
یک قسمت از تعهد اساسی ما
دی وای زموږ د ژوندو یو اساسي برخه اصلاحات راوستل دي. په همدې خاطر زما د نن ورځې په کاري اجنډا کې په امنیتی برخه کې د اصلاحات راوستل شامل دي. د امنیتی سکتور په برخه کې د معاشاتو په توزیع کې ستونزې موجود دي. ځینې معاشونه په ځنډ ورکول کیږي، او په دې برخه کې ډیر شکایتونه موجود دي.
وجود داشته.
خغلی عبدالله زیاتوی له اړوند ادارو سره په ګډه کار کوي سو د غستونزو ته د حل یو عملی لاره پیدا کړي. عبدالله د غشان زیاته کړ چې د کورنۍ او چارو وزارت بهرنی مرسته کوونکې د ماشونو د ورکړې په سرنګوالي راضی نه دي، او په کار ده چې په دې برخه کې انتقادونو ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې ادارې یا سیګار ویلي چې تر اوسه افغان دولت پر دې نه دی توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو ماشونه په سمه توګه توزیع کړي. سیګار ادا کړی چې په دغه مدیریت کې افغان دولت په بشپړه توګه ناکام دی. سیګار په دې اړه په خپل خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې که د امنیتي ځواکونو ستونزې جدي ونه ګڼل شي، نو په دې برخه کې به د نړیوالې ټولنې مرستې ضایع شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو په وزارت او د امنیتي سرتیرو پلیکو کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه. خو اوس پښتنه دا ده چې افغان ځواکونو ته پر وخت د ماشونو نه ورکول څه ستونزې پیښوي. د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی په اړه ازادي راډیو ته وایي
دا ستونزې په سوکو اداره باندې او په مدیریت د افسرانو سربازانو په فرار د قطعې په مورال منفي تاثیرات لري، او په حقیقت کې دشمن ترندې ته اوبه اچول دي چې د نظام چارواکي په خپل غفلته او خپل بے پروايي سره کوي.
خغل سلطانی و افغان حکومت باید یادو سنزو ته پام لرنه او د حل لارو په برخه کې هم جدي حلې ځلې وکړي. دی وايي که هم حکومت د افغان ځواکونو د ماشونو د ورکړې په برخه کې د نوي سیستم د جوړېدو هم ویلي، خو تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. د یادونې ده چې د افغان ځواکونو ماشونه اوس مهال د یو شمیر بانکونو له لارې ورکول کیږي چې ډیر ځلې د ورکړې پر مهال امنیتي پیښې رامنځته شوي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د بګرام او پولي چرخي په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. د دې جرګې غړي عبیدالله بارکزی ادعا وکړه چې څلور کسان په وهلو ټکولو مړه شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي له ځینو ولایتونو په بیلابیلو جرمونو تورن یو شمیر زندانیان د باګرام او پلیچرخي زندانونو ته انتقال شوي، زندانونه ډک شوي او همدا شان بندیان د امنیت لخوا وهل ټکول کیږي او د کورنیو غړیو ته د ملاقات وخت نه ورکول کیږي. د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې تر اوسه د اړوندو امنیتي کارکوونکو لخوا د بندیانو د وهلو له امله څلور کسان وژل شوي دي.
د دواړو مابسو سره موږ ته شکایت رسیدلې دي، ام د بګرام ام د پلچکیسه څلور کس اوس په وهلو کې الته چې وهل شوي دي. د امنیت خلکو د خاصه په وهلو کې ژوند د لاسه ورکړي دي، الته وژل شوي دي. بندي خپل حق لري، انسان دی، څوک نه لري چې په زندان کې بیا ووي.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان په ځانګړې توګه د باګرام او پلیچرخي په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه له معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو ویل کیږي چې د افغانستان په ټولو زندانونو کې شاوخوا 1500 بندیان ساتل کیږي چې زیاتره وسلوال طالبان دي. د ولسی جرګې بلغړی الله ګل مجاهد وایي چې په زندانونو کې داسې بندیان هم ساتل کیږي چې د بند موده بشپړه شوي، خو د ولسمشر له فرمان پرته نشي آزادېدای. ښاغلی مجاهد وویل هغه وای هر بندي یا مجرم چې محکمې په اړه فیصله کړې وي او د بند موده یې هم تیره کړې وي، د ولسمشر له فرمان پرته نه آزادېږي. نو بیا د درې ګونو محکمو پریکړه څه معنا لري؟ خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو دغه ادعاوې رد کړې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش آزادۍ رادیو ته وویل حکومت په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. هغه وایي د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه په مرکزي زندان کې هیڅ ډول شکنجه نشته. زموږ د ټولو بندیانو دروازې د بشري حقوقو د څارونکو پر مخ خلاصې دي. په هر لحظه او هر وخت کولای سي چې څارنه وکړي. هغه څه چې په اړه یې ویل سوي له وخت مخکې خبره ده. موږ په زندانونو کې د ټولو بشري حقوقو تضمین ته ژمن یو. د پلیچرخي زندان رئیس عبدالتواب احمدزی وای له دریو هغو ولایتونو نه چې امنیتي ګواښونه پکې زیات و بندیان مرکزي زندان ته انتقال شوي دي. د ولسي جرګې غړي وای د پلیچرخي او باګرام د بندیانو د ستونزو د څېړنې او هواري په هدف دی یو پلاوی یا زندانونو ته واستول سي. د کورنۍ چارو وزارت د بشري حقوقو د څارونکو ترڅنګ د ولسي جرګې لغړیو هم غواړي چې زندانونو ته ورسي او د بندیانو حالات لنګدې وګوري.
لکابل ورزو غزنی ته د غزنی ولایتي چرواکي وای هغه درې کسان نیولې چې غوښتل 15 کوچنیان پاکستان ته یوسي او هلته د ځنمرګو بدون روزنه ورکړي. نور حل د شریف الله شرافت پراپور کې.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای چې ورځ نه وخت د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو لمنګلو هغه 15 ماشومان ژغورلې چې غوښتل د دغه ولایت څخه ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقال کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانی ویان په یما مرخیل نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه درې تن انسان تښتونکو غوښتل چې دغه 15 تن ماشومان گاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګری زبریدونو د روزلو په مخه واړوي. نو موړي وای دغه ماشومان د غزنی شهر په مرکز او یو شمیر ولسوالۍ کې د یو شمیر هغه به سرپرست کورنۍ څخه و چې اوس بیر تخپل کورنۍ ته سپارل دي. درې تن
غلو یا خبرو غوښتل چې دغه ماشومان د پاکستان خاورې ته واړوي او ورته سلګري زمان سرسره کړي په ځانمر کې واټکونه دوه شانه کړي وکاروي. 15 ماشومان ولو او 2 موټره وو چې دواړه کې زه دې کړي وو. پولیس پاکستان خاورې ته واړوي د غزنی کرباغ ولسوالۍ او بند ولسوالۍ تسیمو کې د پولیس لپاره ونیول شو.
شاغلی امرخیل وای په دغه ولایت کې زیات شمیر تر هغریزي ډلې زپلی او د هغی پلانونه ورشنټ کړي چې هیڅ کله بخپل هدف ته ونه رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو پیښې زیاتې سوي او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو تن ځوان او مدني فعال جمیل وقار ازادي راډیو ته داسې وویل: خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم په دې اړه اندېښنه لري او وایي چې له ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل له بشري حقونو سرغړونه ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په چمن کې چاودنه سوي چې یو پولیس مشر یې وژلی او د څلورو پولیسو په شمول شاوخوا 15 تنه ټپیان کړي. تفصیل برکوال میاخیل نه.
د چمن د پولیسو په وینا چاودنه د ښار پر بوغره سړک د پولیسو یو موټر ته نږدې وسوه چې د یو پولیس مشر او څلورو پولیس عسکرو په شمول یې 15 تنه ټپیان کړل. پولیس چارواکي وایي په ټپیانو کې د کلا عبدالله ضلع د پولیسو ځایي مشر ساجد خان مومند هم شامل وو چې د چاودنې هدف وو او سمدستي له نورو ټپیانو سره د چمن ښار روغتون ته یوړل سو خو د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. چارواکي وایي په چاودنه کې د ټپي سویو نورو دوو پولیسو په شمول د نورو څو تنو حالت هم مرګونی دی چې د درملنې لپاره کوټه تراوډل سول او احتمال ست چې د مړیو شمیر زیات سي. د چمن پولیس چارواکیو سم د ستل رسنوي سره په خبرو کې دا د ریموت کنټرول چاودنه وبلله خو ورسته وویل چې دا یو ځان وژونکی برید وو او د پیښه پر ځای د ځان وژونکی د بدن ټوټې موندلې دي. وایي ځان وژونکی بریدګر په موټر سایکل سپور وو کله چې د پولیس مشر موټر ورته راورسید نو د ځان ته انفجار ورکړ. د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کوم وسلواله ډلې نه دی منلی خو په دې ورستیو کې چې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې کوم بریدونه سوي دي مسولیت اکثر جماعت الاحرار ډلې یا لشکر جنگوي عالمی ډلې پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، د داخله چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان او د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوکټی دا چاودنه په کلکه غندلې او د وژل سوي پولیس مشر له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د یادونې وړ ده چې د چمن تر چاودنې وروسته په کوټه او پښین سیمو کې هم امنیت ټینګ سوی او امنیتي ادارو ته امر سوی چې پر لویو لارو کلکه څارنه پیل کړي.
د افغانستان د ښوونځیو هغه زده کوونکو ته چې په امریکا کې د روباتونو په نړیوال سیالۍ کې د ګډون هیله درلوده د دویم وار لپاره ویزه ورنه کړل سو. دغه زده کوونکي خوښین دي. تفصیل احمد تکل.
په امریکا کې د روباتونو د سیالۍ د 128 ګډونوالو ټیمونو لړلې یوازې د افغانستان شپږ کسیز ټیم د ویزې د نه لرلو له کبله په دې نړیواله سیالۍ کې له ګډون څخه بې برخې شو. د هرات شپږ زده کوونکي نجونې به اوس دا سیالي چې د دوی په لاس جوړ شوی روبات یا خودکاره ماشین هم پکې ښودل کیږي د ویډیوي اړیکې له لارې ګوري. ځکه امریکا ته د دوی د سفر غوښتنلیکونه یو ځل نه بلکې دوه ځلې رد شول. د نجونې چې شپږ میاشتې مخکې خپل روبات چمتو کړی وو هغه مهال چې په سیالۍ کې د ګډون غوښتنه کوله له تقریبا ورته ستونزو سره مخامخ شوې وې. دوی وایي غوښتل یې نړیوالو ته وښیي چې دوی هم د نورو په څیر کولی شي روباتونه جوړ کړي. د دې ټیم غړي سمیه فاروقی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له دې کابل سخته مایوسی وښوده.
موږ اصلا فکر نه کوو چې غوښتنه به مراد سي، ځکه حتی هغه هیوادونه چې امریکا یې پر وګړو د سفر بندیز لګولی ومنل سول، خو افغانستان چې په دې بندیزونو کې شامل نه دی موږ فکر نه کوو چې رد به سي. کله چې رد سو ټول ډیر ناامیده سو.
سمایه او ملګرو یې د روباتونو نړیوال سیالۍ ته داسې روبات جوړ کړی و چې کولای شي څو دانې توپونه تنظیم کړي، نارنجي او آبي رنګونه وپیژني او شیان په منظم ډول په خپلو ځایونو کې کیږدي. وروسته دوی 800 کیلومتره لاره ووهله او په کابل کې د امریکا سفارت ته ولاړې. خو د دوی د ویزې غوښتنلیکونه لومړی ځل د غبرګولي په لسمه هغه مهال رد شول چې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې چاودنې څه باندې 150 کسان ووژل. افغانستان د هغو شپږو هیوادونو په ډله کې نه دی چې وګړي د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان لمخې امریکا ته د سفر اجازه نه لري، خو بیا هم د سوریه، ایران او سودان ټیمونو ته چې هیوادونه یې په دې بندیزونو کې شامل دي د روباتونو په سیالۍ کې د ګډون ویزې ورکړل شوې دي. د ګامبیا د ټیم غړي هم لومړی رد شول خو وروسته ویزې ورکړل شوې او د 15 نورو هیوادونو د ټیمونو د ویزو کار لا هم په جریان کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې ولې د افغان زده کوونکو ویزې رد شوي له تبصرې ډډه وکړه، خو وایي د ټولو غوښتنلیکونو په اړه له قانون سره سم څېړنه کیږي. د هرات د روباتیک کور د انسټیټیوټ مشر محمد رضا رضایی چې د دیش پک کسیس ټیم مشري کوي وای عجیب ده چې یو روبات په دې سیالۍ کې ګډون کوي خو هغه کسان چې دا روبات یې جوړ کړی دی ترې بې برخې کیږي.
مونږ دعاګانې کوو چې غای حل پیدا شي او د سولې عالی شورا باید خپل کوششونه زیات کړي، مخالفینو سره تماسونه زیات کړي چې په وطن کې یو امن راشي.
د سولې عالی شورا په ټوله کې وایي لکه څومره بودیجه چې دوی د په دې برخه کې مصرفیږي هغومره مفیده نه ده، او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه.
تو سفر خود بده ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګو نه لیدل کیږي، هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شوي دي هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعه باندې شوي، یعنی بل چا په هغې کې منجګري کړې ده. د تو سفر هغه فعالیتونه چې د شورا دي هم هغه هم ډېر زیات ټکني دي، او سره له دې هغه مصارف چې کیږي زه فکر کوم دا ټول بې ګټې دي.
څلور نیمې بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دا شورا به نوې کړنلار ولري او د دولت له مخالفانو سره به په جدي او فعاله توګه مذاکرات کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي هیڅوک دا حق نه لري چې د خبریالۍ له مسلک څخه ناوړه استفاده وکړي. د حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ځواکونو ته په وخت معاش او نورې اسانتیاوې نه رسیږي. د بدخشان ولایت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله اوه تنه مړه سوي دي او له شلو ډېر نور ژوبل دي. په خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ د بشپړ غړیتوب په خوشحالۍ کې جشن او د کرکټ شل اووریزه لوبه روانه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه ځانمرګ برید کې یو پولیس افسر وژل سوی او لږ تر لږه یوولس کسان ټپیان سول. د عراق حکومتي ځواکونه د موسل په یو شمیر برخو کې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي، او د قطر مرکزي بانک وایي دغه هیواد 340 میلیارد ډالر ذخیره لري چې د عربو هیوادونو لخوا د بندیزونو پر وړاندې پر پښو ولاړ پاته سي.
د خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. یو کلی زر ژغونه ډراما په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو ځین نور راپورونه راخلو. خو ترګه مخ کې مرزی احمد زی سپورټي خبرونه ولولئ.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډله د مرکزی آسیا په سیالۍ کې د تلولي جام له ګټلو وروسته نن هیواد ته راستنه شوه. د فوټبال فدراسیون د رسنۍ د برخې مسؤل سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال فدراسیون لخوا د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې ته ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالۍ کې د فوټبال د 15 کلونو ملي لوبډلې قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان ته ماتې ورکړه او یوازې له ترکمنستان څخه ماتې وخوړه. افغانستان د نهو نمبرو په ترلاسه کولو سره په دې سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره سبا سه شنبه د نړۍ د غوره یوولس کسیزې یعنی ایم سی سي له لوبډلې سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله سبا د کابل پر وخت د ماسپښین 2 بجې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې له ماري لیبون کرکټ کلب یا ایم سی سي لوبډلې سره 50 اوره لوبه کوي. فرید هوتک وویل چې د کرکټ له دې وتلې لوبډلې سره لوبه کول د ملي لوبډلې لپاره مهم پرمختګ دی. او د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې نن په کابل کې د انجونو د باسکیټبال لوبه کیږي. د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې نن د کابل اے او کابل بی د انجونو د باسکیټبال ټیمونه سره لوبه کوي. ښاغلی پیمان وایي د دغو سیالۍ هدف له مخدره موادو څخه د ځوانانو مخ را اړول دي. دغه لوبه د بدني روزنې د ریاست په جمنازیوم کې د یوې ورځې لپاره ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه موله ازادي رادیو نه واریدل. افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوي اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونه انتقاد وکړ. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی. جمهوری ریاست وې دغه ډول خبرې شي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د څار له څرنګوالي بیره لري. تفصیل کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو صلاحکار دا ځل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تورن کړی چې له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وای دا ډول څرګندونې دا په ډاګه کوي چې پاکستان له افغانستان سره په ګډو عملیاتو کې د امریکا او چین د سر له څرنګوالي ویره لري. د ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو د ځالو موقعیت او پاکستان د دوی د ملاتړ کوونکو په توګه نړۍ ته هم مشخصوي.
ښاغلی ستاج دغه څرګندونه د ښکارندوی دي چې د راتلونکي هماهنګ عملیاتو چې د متحده ایالاتونو او چین تر نظارت او څار لاندې به پاکستان او افغانستان په ګډه خپل قلمرو کې استخباراتي او نظامی عملیاتونه ترسره کوي. د ترهګر کولا دي لدې عملیاتو څخه ویره لري.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سره کار سرتاج عزیز د پاکستان له دولتي تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي دي چې افغان ولسمشر له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې وړاندې د امریکایي سناتورانو د پلاوي له هغه وړاندې سره توافق وکړ چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستانو پر ضد عملیات کوي. ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالات به د دغو عملیاتو څارنه کوي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې ترهګر یې په هیواد کې نسته، خو امریکایي سناتورانو ویلي دي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي شبکو موجودیت ورته د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان تل هڅه کوي چې په افغانستان تور پورې کړي، په دې توګه په ځان فشار راکم کړي او دغه شان د ځان په ګټه ذهنیتونه بدل کړي او دغه شان د امریکا لخوا د افغانستان او پاکستان لپاره په جوړیدونکي ستراتیژۍ کې لاسوهنه وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل اړتیا ده چې افغان حکومت له ترهګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې لا زیات اسناد او شواهد امریکا ته وړاندې کړي.
د استاد تشیز او تمویل او درېدل مرکزونه په پاکستان او افغانستان قوانین
د افغانستان جمهوری ریاست وای چې په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو او ورڅخه د پاکستان د ملاتړ پاړه نه انکار منون کې اسناد او شواهد لري چې د ګډو عملیاتو لپاره لړاندې به په یو وخت له پاکستان، امریکا او چین سره شریک کړي.
پراپور کې مو وردل چې افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د بهرنوي اړیکو د صلاحکار پر ورستیو څرګندونو انتقاد کړی دی. سرتاج عزیز په یو تازه مرکه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سه شنبه د لندن په لارډز میدان کې د ام سی سی له کرکټ کلب سره مهمه مسابقه لري.
زیم شہزاد محمدی د لوبی روستی آلات د آزادی ریڈیو سره واوري.
په سبانی مسابقه کې شهزاد محمدی برخه نه لري ځکه د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د قوت بخښونکو درملو د کارونې په تور د څه مودې لپاره دای په مسابقو کې له برخې اخیستو منع کړی دی. خو د کرکټ ځینو مینهوالو او فعالانو د شهزاد محمدی په ملاتړ په انټرنیټ کې یو کمپاین پیل کړی دی. دوی له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کړې ده چې یا شهزاد محمدی ته عفو وکړي یا د هم جریمه ورته کمه کړي. نن د دوشمې پر ورځ د خوست د ګلان کیمپ او نور سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ بهیر پیل سو. نجیب الله الخیل هم د همدې موضوع د تعقیب لپاره د کیمپ او نور سیمو ته سفر کړی دی.
نن د دوشنبه ورځ له سهاره د خوست د ګلان کیمپ او د یاد ولایت بیلابیلو سیمو څخه د وزیرستانی یو کډوالو د واپسۍ بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یاد سیمو د وزیرستانی یو کډوالو لسګونه کورنۍ د غلام خان بندر صفري نقطې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبه ورځ لپاره د وزیرستانی یو کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د یو سلو څلوېښتو کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ لوبغاړي په واپسۍ کې ستونزې لري، دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیساری کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې باروي، د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوز د اوسیدونکو له ښه چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
زه افغانستان کې مې څه کم درې کلاس څه پوسه تیر کړل، الحمدلله افغانستان کې زه عوام نه ښه خوښ یو، که حکومت یې دی الحمدلله ښه خوښ یو، بل چې موږ پاکستان نه موږ دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کړو، جماعت رو ته جوړ کړو.
یو بل تن وزیرستاني کډوال هم په خوز کې د خلکو او حکومتي مسؤلینو له گزاري څخه خپل خوشحالي څرګندوله.
زه محمد اسحاق یم، مرد له کوشلای وخت تر کړی درې نیم کول، الحمدلله افغانستان حکومت نه شکریا می زده کوي چې کوشلای سپره ایست تکلیف نه ورسو. افغانستان حکومت کا پاوج دای کا سیکت الحمدلله مشته شی زتینر کړی دی، مرد شکر گزاری.
موږ د ګلان کیم تلاړو ترڅو د وزیرستان یو کډوالو د واپسې بهیر بیا پیلیدنه وینو. خدا سم معلومه ده چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمه څخه یو وکړه بارده او د غلام خان بندر پلوریتله. د خوځ د کډوالو او بیر رسنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم د رسنیو لارې د دوشنبه پورز د وزیرستان یو کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي که څه هم د لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د کډوالو د بیرته ستنیدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو امکانات په لاس کې نه لري. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې پخوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانوی کډوالو سره خوست راکډل شوی دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریک کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست راوړوي.
میرے لیے کہ وہ ماں بلان مدرسے سر مقام دسراب نمی جی کور پاک کور کے وہ مش پنڈی تو بکول کورونا مو اور بمبار ہو کے زیر بیاز بمبار ہو کے سامان مامان ٹول پاس موٹر نہیں ملا ہوئے تم مجھ پہ شور ہوتی لی ہر شے مو پاتی سوک پہ میرا شاہ کی سوک پہ میرے لیے کہ ٹول پاتے دی ہر شے منہ دے رہا ہوڑے خدا شے منہ دے رہا ہوڑے اس بھائی چھ مجھ تو پاکستان حکومت اجازہ رکھ مجھ پہ دشی غم ہو
خوز دا افغانستان دا غدری ولایتن رڈر دے چے دا شمالی او جنوبی وزیرستان او نور قبائلی سیمو ڈیرائی کڈوال پدی ولایت کی میش شوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست له بیلابیلو برخو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسۍ بهیر پیل شوی دی. دغو کډوالو د افغانستان له اوسیدونکو څخه خوشحالي څرګنده کړې ده. په نورستان کې چې تر ډیره لارې غرنۍ او اکثره وخت تړلې وي، له 200 کیلومتره زیات سړکونه رغول کیږي. چارواکي ډاډ څرګندوي چې د دغو سړکونو د کارونو له بشپړېدو سره به نورستان له نورو ولایتونو سره وصل سي. تفصیل د روهلا انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی رادیو ته وویل د سرکونو د نشټوالي له امله د نورستان غنې ولسوالۍ او سیمې له مرکز پارون او نور ولایتونو څخه جلا پرتی دي او خلک یې غنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. والی وویل اوس ورته مرکزی حکومت د لسګونو کیلومتره د نوو سرکونو د غزولو اشمنه کړي او د یو شمیر سرکونو سروي هم پای ته رسیدلې ده.
یو سلو یو دش کیلومتر خامه سرکونه دي، جغلی سرکونه البته نورستان ولسوالۍ د مرکز نخلوي، او یو هم عمومي مرکزی سرک دی چې دا تقریبا 90 کیلومتر دی چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی، او د دې په څنګ کې 9 کیلومتر په وایګل ولسوالۍ کې هم دي چې هغه لا سروې شوې نه.
هغه ول د کونړ او پارون ترمنځ د سرک سروې هم بشپړه شوی، ډیزاین هم مخ په بشپړې دوده او په نږدې وخت کې به د پخولو قرارداد هم ترسره شي. والی ول دوی کوخخ کوي چې کوم سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی، د هغه د پاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هوارې کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنۍ او لری پروت ولایت دی چې اکثره خلک په لری پروتو سیمو او درو کې اوسیږي چې لا تر اوسه دغه سیمو ته سرکونه ندی وهل شوی.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00
تاسې ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 او 3:30 دقیقې دي. روانه خبرونه تر 5:00 دوام کوي چې یو کلی زر غږونه ډرامې یو برخه جوړوي. خو تر ډرامې مخکې د سوریې په اړه یو راپور راخلو. په اصل کې چې د سوریې په جنوب کې ټاک نافذ شوی اوربن نن دویمې ورځې ته غځېدلی. په جنیوا کې نن د سوریې په اړه د سولې اووم دور خبرې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اوربن د ټینګېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو خبرو لپاره یو شپه زار رامن ستکړه. په دې اړه نور تفصيل د نورياس نوري پر راپور کې اوریدلی سي.
دغه اوربن چې د سوریې په جنوبي دریو درا سویدا او قنیطره ولایتونو کې د اکشن بیل غرمی رئیس ټینګ شوی، تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر په بریتانیا کې دی، په درا سیمه کې د خال خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربن په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه نه دي اخیستل شوي، رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربن له دغه پرمختګ څخه رضایت څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربن وستای او ویویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربن ګڼې موافقې اعلان شوي، خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربن ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یو ویان دغه اوربن وستای او ویویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد، د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمیر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې امپرونی اعلان شوی اوربند دغه خبرو نتیجه نه ده، او هغه د امریکا د متحدو ایالتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستور لخوا پر مخ وړل کیږي، شپږم دور یې په تېر مې میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچی پلاوی یو ویاند فرانس پرس آژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریس چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی دی. البته د یادونه وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تیرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیه او ایران لخوا پیل شو، چې د قزاقستان په مرکز آستانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
نصرالله کاکا د روزګان د ولایت په ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوم چې په ولسوالۍ کې کوچنی انتن کومک ولا دی، او موږ غواړو غټه خاطر د افغان بیسیم د ګزاب ولسوالۍ ته راوړي، او بل د افغان بیسیم د محصلین څخه دا خواهش کوو چې موږ په ولسوالۍ کې د بیسیم خاطر چې ډیر مصرف کړي، د دې مصرف باید کم کړي.
ګران یم د کندهار د جړې ولسوالۍ څخه. دلته په جړې ولسوالۍ کې د شبکې کار نه کی، یوازې افغان بیسیم کار کی، نور شبکې کار نه کی.
زه د لوګر ولایت یزره ولسوالۍ نه تماس کیم. موږ چې کومې پروژې د لوګر ولایت یزره ولسوالۍ ته راغلي دي، لکه د بامبو، لکه د امنبو، لکه د سینوري، دا یو څه په کار نه سوي نه کیږي. باید د سیده دغه پښتنه لوړپون چارواکي وکړي، او دا کومې پروژې چې وصول شوي، لکه د کویانو مخکې چې راغلي، یو کوی اجلاس کویانو کې، یو کوی تکمیل په شپږ کویانو راپور چې ورغلي، دوه تکمیلې کلاس ورغلي، درې تکمیلې. کار نه کیږي، کار نه کیږي، پروژې خرڅېږي، پیسې خلق پجب کیا چی.
زه جنغا د بادغیس ولایت د بلامرغا د ولسوالۍ سره تاسو پټناس کیم. موږ د بلامرغا د روډ دی ستادی روان دی، د محمد اشرف غنی احمدی څخه غواړو تر څو موږ د بلامرغا روډ ته د دې پاندرنه وکړو، ځکه چې موږ د بلامرغا ټول داغونه او ولې وچې دي، تر څو موږ د دې پروژې ته پاملرنه وکړو.
یو کلی زر غاگونا
دا یو کلی زر غاگونا رامی خوگو آوریدون کو. اسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا یو کلی زر غاگونا پا دراما که مو آوریدل چه قابل فاطمه او قابل نسرین دا کلینیک لامیر سرا دا کلیوال و مرمنو پرستونزو خبری وکڑی. دا کلینیک آمیر تا اوراندیز وکڑ چه دا خزینا ډاکټرانو پا گردون یو سهی گروپ باید کلیوالو سیمو تلار شی او کلیوالو میرمنو ته صحیح مشوره ورکړي. اوس به واورو چې جمیل پر خپل میرمنه زرلخته ولې مینت کوي.
زرلختی ته هم ډیره بیغم باشي
جمیله، دا خبر دې په څه پورې وکړه؟
دا مې ځکه درته وویل چې په اوله کې خوشحاله تر کلینیکه لاړې، امتحان دې ورکو، اوس قرار ناستی نه پختنه کوي نه ګروي ګنه.
جميله ته ښه وایې، خو زه ویریږم، هیڅ پختنه نشم کولی چې د امتحان نتیجه به څنګه وي.
نو په دې کې د ویرې څه خبره ده؟
خو زه وایم که ناڅاپه د ناکامۍ خبر واورم سخت به مې زړه مات شي.
ای بابا، زړه خو څه د چایو ګیلاس نه ده چې داسې زر به ماتیږي. بیا که ناکامه وي خو یې به، د نړۍ لوی لوی خلکو ناکامۍ لیدلې دي، خو بیا هم په خپل عزم ټینګ پاتې شوي.
هو مننه جمیله، ډېرې عجیبې خبرې دې راته وکړې. رښتیا ډېرو لویو لویو خلکو له خپلو ماتو او ناکامیو نه داسې څه زده کړي چې تر ننه د انسانانو لپاره په خیر تمامیږي.
بس ته هم ځان ناکامه وګڼه.
څه شی؟
په دې لویو خلکو یوه ته هم ورګډه شي.
نه نه جمیله، ته ماته د ناکامۍ خوبونه مه وینه.
ښه ښه، د کامیابۍ خوبونه درته وینم. رښتیا د سوالونو ځوابونه خو دې ښه ورکړي وو کنه؟
هو، د ټولو پوښتنو ځواب مې ویلی وو.
چې داسې د ته ماته وګوره دهغسې بس زه کامیابه یې، په سترو کې د کامیابي له ورایه ښکاري.
ښه ښه، ته اوس د سترګو په لوستلو هم پوهېږې. مبارک مبارک،
کامیابه اوسې. زرو، یوازې ستا د سترګو په لوستو پوهېږم، د نورو سترګې نشم لوستی. اکن اوس به د دنیا په کوم پوهنتون کې د سترګو د لوستلو متخصص ټاکلی وم.
ښه ښه، ته اوس فلسفه مراته وایه، دا لاره راوښیه چې زه د امتحان د نتیجې پوښتنه څنګه وکړم.
دا خو اسانه خبره ده، وایا تڼ څه دي؟ تاویدل را تاویدل دي. پاڅه، خور لاڼې ته دې زنګ ووهه، د نتیجې معلومات ترې واخله.
منم دي جمیله، ته صبر چې اوس فاطمې ته زنګ ووهم. السلام علیکم، فاطمې ګلې زر لخته یم. شکر دی، ستاسو خواته څه خبرې دي؟ ښه ښه، شکر چې ښه یاستئ. ته ګوره چې ناکامه خو به نه یم. څه شی؟ ښه، کلینیک ته درشم؟ ښه سمه ده، در بشم.
السلام علیکم مورې.
وعلیکم سلام مور دې جار شاه. سلام زویا، ستړی مشي؟
خیر یې مورې، خدای دې راته ژوندۍ لره.
څنګه داسې په چورت کې؟ خیرات خو به یې؟
خیرات دې مورې، اسې هغه د مکتب سر معلمه طیبه مې زړه ته راغله.
وی خدای دې فضل وکړي، طیبه دې څنګه یاده کړه؟ جوړه خو به یې؟
هو رکه روغه ده، اوس یې په کوم ریاست کې وظیفه اخیستې ده. د کلیو مکتبونو ته په تفتیش راغلې وه، خلکو یې ډېر صفتونه کول.
ښه، شکر خدای دې نورې هم درجې لوړې کړي. ما به په زړه کې ویل چې دا طیبه ډېره تکړه ده، د ښې غټې څوکۍ لایقه ده.
بس اوس یې نو ښه غټه څوکۍ پیدا کړې ده، د یوه ریاست په دفتر کې کار کوي.
ته صبر چې پلار ته دې ور غږ کړم.
او مورې، پلار ته مې څه لپاره غږ کوې؟
پلار دې کله کله د ښځو تعلیم ښه نه بولي، اوس ورته د طیبې خبره کوم چې په حکومت کې غټه څوکۍ لري او د کلي په مکتبونو هم ګرځي.
او مورې څه یې کوې؟ پلار خو مې درته معلوم دی، زما د ګلالۍ د کوژدې خبره دا خلاصه ده، خو ګمان نه کوم چې پلار مې ګلالۍ تعلیم ته پرېږدي.
دا څنګه زوی مور خپل درنې او د بل سپکې سره وایي؟
خدای دې نه کوي چې غیبتونه به کوو. موږ د طیبې صفتونه کول.
د طیبې؟ د کومې طیبې؟
هغه د کلي د مکتوب سرمعلمه درته یادوم.
ښه ده، هغې مو نو څه صفتونه کول؟
پلاره، هغې ډېر تعلیم کړی وه، د خپل تعلیم په برکت دا دې اوس د تفتیش په ریاست کې کار کوي، د کلیو په مکتبونو هم ګرځي.
د کلیو په مکتبونو ګرځي؟ د څه لپاره ګرځي؟
خپل ریاست رالیږلی چې په مکتبونو کې ښه سبق وویل شي، څوک رشوت ونخوري، خلک د ښځو او نارینهو د تعلیم په ګټه وپوهول شي.
شفیقې، ستا څه خیال دی؟ ته خو به کومه غټه چوکۍ نه غواړې.
ما که د طیبې غوندې ډېر تعلیم کړی وای او خاوند مې د کار اجازه راکړې وای، اوس به ما هم غټه رتبه لرلی. که نور نه وای، د کور ماشومانو او تاسو ټولو ته خو به مې سبق ښودلی.
امیر صاحب، پولیس مرسل حاضر ده چې خپل کاری راپور ستاسو حضور ته وړاندې کړي. اجازه ده؟
مننه. مرسل نام خدای دی وي. تاسو بیداره پولیس یاست. در سپارل شوې دنده په اخلاص او ایمانداری ترسره کوئ. مهرباني وکړئ کینئ.
مننه.
تاسو ته کومه دنده سپارل شوې وه؟
عامر صاحب، له ښار سره په نږدې کلي کې د ترور بیبي د کور نه غلا شوې وه.
په هغه کور کې څوک وو او تاسو څه ډول پلټنه وکړه؟
په کور کې د کور مشره ترور بیبي انګوري نازیه وه.
دا خو چې ته لیدلې وې حیران شوې به وي چې د نجلۍ څنګه د پولیسو یونیفورم اغوستی دی.
هو صاحب، هغوی هم حیرانه شوې او هم راته خوشحاله شوې او ویلې چې شکر دی په پولیسو کې میرمنې پولیسانې هم شته.
ښه نو بیا به ته هم د دوی سره په مجلس بوخته وې او پلټنه به دې هېره وه.
نه صاحب، ما لودینه پوښتنې پیل کړې. هغه ځایونه مې وکتل چې غلا ترې شوې وه. د هغه ځای د نښو عکسونه مې واخیستل.
ښه، د کور د خلکو همکاري د غلو په پیدا کولو کې در سره څه مرسته وکړه؟
عامر صاحب، ډېره مرسته یې راسره وکړه. اما د کور د خلکو خبرې ټولې یاداشت کړې. هغه و چې د غلو په پیدا کولو کې زه او زموږ ټیم کامیاب شو.
نو ته څه وایې، کوم کسان چې د غلا په تور نیول شوي په رښتیا به دوی غلا کړي وي؟
عامر صاحب، له هغو کسانو به تاسې هم پوښتنې وکړئ. هغه نښې نښانې به وګورئ چې له دوی څخه مو پیدا کړي دي.
مثلا داسې کومه نښه به وي چې زیانمن یعنې د کور خلک هم تایید کړي او غلا هم انکار نشي ترې کولی؟
عامر صاحب، یو څرګند مثال یې دا دی چې د مربا، اچارو او سرکې هغه ډک بوتلونه دي چې د ترور بیبي انګور نازی به د خرڅولو لپاره تیارول. غلو د پیسو او نورو شیانو تر څنګ هغه هم غلا کړي دي.
ښه مرسل، که ستاسې ټیم په رښتیا هم د غلا د پیښې اصلي کسان نیولي وي، د تقدیر وړ یاست.
لا 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 بازار تروان او کلا سر په بیابان شته پد مشران يم زد ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان يم د ټیکټر موټروان
ژوند په مشه اوس په ملګر چونګه خو پس مخه خلم کړای وي.
ها خو عادت ګل یلی ونی ډیر کبر بنه کې اسې نه چې دا د وسپنې غوایې څوک در نغلا کی.
موسا ګلا ساده ګلا ژوند په مشه دا خو ته د پیاز غټه نه ده چې څوک بیرانه په بډه وي. دا ټیکټر دی ټیکټر.
پرم دا بابا د پیاز غټه څه کوي؟ نن سبا خلک سلامت وخ په بډه وي. ستا د وسپنې غوایې خو لا په ځای پرې ده. ته وای ښه، ته یو ځل را کوز شه چې یوه خبره درته وکړم.
خلاص جوړ دې پات مشه وای موسا ګله څه دی وایل؟
ګوره خود عادت ګلیه، ټیکټر خو دې څه کوي؟ په ځان پام کوه، په ځان چې څوک دې پټ نه کړي. نن سبا داسې غله پیدا شوي چې لوی خو سترګو نه رانجه پټوي. ترور بیبي دوی له کور نه غلا کړې ده، خبر یې که نه؟
بې خبره موسا ګله، زه ته خبر یم. زه دې بدمشه ګورې بای چې غله ته لاسمنۍ زولانې او دوه منۍ کلوپ ور واچوي.
څه څه؟ دا زورور څوک دی چې غله به معلوموي او بیا به کلوپونه او زولنې هم ور اچوي؟
ته نو بیخي د پیل په غوږ کې ویده یې. زه دې بدمشه یوه غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، وعده یې کړې ده چې دا ظالم غله به خامخا پیدا کوي.
یاره ستا خو مې دقه کار نه خوښېږي. ته وایې ښه
دای ښه ووایه، څه دې زما نه خوښېږي؟
خو ته په هره خبره کې شف شف کوې. سم شفتالو ووایه. ته وایې ښه ورور دې په دومره خبرو نه پوهېږي. تا ویل چې غرنۍ بازه ورپسې لګېدلې ده، دا په اسمان کې چې ګرځي همدا بازه یاده یې؟ وی 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 وی
نه نه موسا ګله پاګله، زړه دې بدمشه داسې بازه ده چې د ځمکې په سر ګرځي، چې دا سترګې درته راواړوي پیژنې دې چې ته یا ښه بني ادم یې، یا غلی او یا یې مال.
زه لاړمه درنه یاره. خدای دا ده زما او ستا یارانه نه کېږي. زه درنه ځم. ته وایې ښه، ته بل ډول خبرې کوې. موسا ګل ته سپینه مامدینه نه وایې.
ته صبر ته ودرېږه زورور، ته صبر ته صبر. زه چې کومه بازه یادوم دا مرسل، دا مرسل. هو په پولیسو کې دنده لري. د ترور بیبي دوی کره راغلې وه، اوس د هماغو غلو په لټون کې ده.
اوس مې سر خلاص شو. دا مرسله د وطن بازه خود خدای کامیاب کی توایخه چې د غلو او ظالمانو مخه ونیسی.
آمین.
ګوره دا ځینې خلک اسی وایي چې خزه کار او خدمت نشي کولای، له مرسل بازه د ځانونه خبر کی.
هو کنه. دا چې هر ټولنه له خزو او سړیو جوړوي، که خزی خې زده کړې وکړي او خې دندې ولري، ستاسو په نظر به د ټولنې او کورنیو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راولي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ: 0   0 1 8 0 1 8. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.